سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د حملو پر وړاندې د خپلې تیاری خبر ورکوي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا په فاریاب کې وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړي، او امریکا د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا په فاریاب ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جګپړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. پرون محمد داود د فاریاب د نوي والي په توګه دنده پیل کړه، خو د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویانو چې له دې ګمارنې سره مخالفت کړی په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا له دواړو خواوو غوښتي دي چې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې نرګس مومند پرون رسنیو ته وویل چې ستونزه هواره شوې او والی رسمن دنده پیل کړې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پانه کې چې نن وختي خبره شو ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید موریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیک د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلي موریدوف ښاغلي اتمر ته د ټاپي د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه هم معلومات ورکړل. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د یوې څلور لارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې دا وړاندیز د هلمند د خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لارې ولسمشر ته شوی و. دا اداره وایي ښاغلي غنی پرون دوشنبه دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلور لاره د دای په نوم نومول کیږي تایید کړ. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای شاوخوا و میاشتې مخکې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. لازادې رادیو خبرونه اوري. سپینې مڼۍ د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون خبریالانو ته وویل چې امریکا د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هېواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی.
زموږ هدف، زموږ تمرکز او زموږ هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده.
میرمن ساکی وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس مهال په علني ډول څرګند کړي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وشل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي قطب د راتلونکي په اړه خبرې له خپل ډنمارکي سیال سره لکتنې سره پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې انتوني بلینکن او میت فریدریکسن له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې د شمالي قطب په اړه له ډنمارک سره همکاري هم د ده د کتنو یوه برخه وه. ټاکل شوی چې بلینکن له ډنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي. سبا چار شنبه به د شمالي قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به له خپل روسیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمالي قطب د روسیې د قلمرو یوه برخه ده او دا یوازې د مسکو مسؤلیت دی چې خوندیتوب یې یقیني کړي. د شمالي قطب د شورا اته غړي هیوادونه ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلند، روسیا او امریکا دي. او رسای خبر دا چې د هالند پر روتردام ښار کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوی له نن شپې څخه د مې تر شلمې نیټې پورې د دې سیالۍ د نیم فاینل ګټونکي اعلان شي او وروستی پروګرام به یې د مې په 22مه نیټه وي. د هالند حکومت دې سیالۍ ته ډېر چمتووالی نیولی او ګډونوالو ته یې ویلي دي چې په هرو 48 ساعتونو کې باید یو ځل د کورونا معاینه وکړي. د یوروویژن سیالي تیر کال د کورونا د وبا له کبله وځنډېدله، خو په 2019 کال کې هالنډي سندرغاړی دونکان لورنس د یوروویژن د سیالیو اتل شو او په دې توګه یې خپل هیواد د 2020 کال د سیالۍ کوربه کړ. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، که دا خبرونه په تفصیل سره غواړئ چې وګورئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. افغان چارواکي وایي چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. دوی دا داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي طالبان ښایي تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. طالبان خپل بریدونه دفاعي بولي، خو دفاع وزارت وایي د اختر له اوربند وروسته دې ډلې په شلو ولایتونو کې حملې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړو لیکې تودې شوې او دولت طالبان د دغه تاوتریخوالي لامل بولي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لومړنۍ څپه یې شنډه کړې، خو په خبره یې که چیرته دغه وسلوال بریدونو ته نور هم زور ورکړي ځواب یې ویلی شي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې ګڼو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا کړي دي.
جدي مبارزه دوی پر وړاندې روانه ده، لکه څرنګه چې دوی په هلمند او په غزنی او په میدان وردګ او په بغلان کې او داسې ځینې نور ولایتونو کې کلک ماتې وخوړلې. څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکوي، هغومره د ځان د وژلو دپاره زمینه برابروي، د خپلو همکارانو د وژلو دپاره زمینه برابروي. پس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له پخوا لا جدي، قاطع او جدي مبارزې ته کاملا آمادګي لري.
طالبانو د روژې په میاشته کې خپلو جګړو ته زور ورکړ چې ترڅ کې د میدان وردګو نرخ او د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ونیولې. دوی هلمند، لوګر، کندوز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړې وکړې او د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې ونیولې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر بی بی سی ته ویلي طالبان ممکن تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
Ideally they would continue with the reduced violence.
زما په باور دوی به د تاوتریخوالي کمښت ته دوام ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان غواړي. خو اټکل دا دی چې نږدې وخت کې به دوی تاوتریخوالي زیات کړي. زه داسې ګمان کوم او لیدل کیږي هم چې طالبان به د بیلابیلو ولایتونو پر مرکزونو فشار زیات کړي. دا په نسان امنیتي ځواکونه وړتیا لري، دوی باید هغه وړتیا وساتي. اوس موږ په همداسې یو حالت کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په ظاهره دا ښه ګڼلی چې بهرنیان څو کاله نور هم افغانستان کې پاته وي. د له سی بی ایس نیوز سره مرکه کې ویلي هغه وخت چې زموږ هوایي ځواکونه ټول لازم ظرفیتونه ولري هلته امکان لري چې موږ ټول مسؤلیتونه په بشپړ ډول واخلو. خو له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي امریکا د ځواکونو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او دا یې مخالفت نه کوي. د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپله کړي، کنه د دوی په خبره د جګړې دوام نه د طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
آزادی رادیو اوري چې د اف ام په 100.5 څپه او په منځنۍ څپه 12.6 خپرېږي. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې افغان نجونې او هلکان څنګه له ورپېښو خطرونو سره سره تعلیم ته زړه ښه کوي. لیکوال د دشتې برچي د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې د یوې ټپي نجلۍ عارفې په خبرو باندې مقاله پیل کړې چې ویلي دي ان که ډارېږي هم تعلیم ته به دوام ورکوي. په مقاله کې راغلي افغان نجونې او هلکان ښایي قلم، کتابچې او لپټاپونه ونه لري، خو تعلیم ته د دوی په تنده کې ډېر څه داسې شته چې نړۍ ترې زده کولی شي. لیکوال زیاته کړې ترهګر د تعلیم له زوره ویریږي، په تیره بیا چې نجونې ښوونځیو ته ځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال باور لري اوس چې امریکا خپل پوځیان باسي او د جنگ لار کار نه ورکوي، خاده چې ترهګر او وسلوال په نورو بدیلو لارو مات کړی شي. یوه بیلګه یې پوهنه یاده کړې چې د لیکوال په باور ترهګر په اوږد مهال کې دومره ترې ویریږي چې مقایسه یې د ډرون له ویرې سره هم نشي کېدلی. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د یوه عسکر د یو کلن خرڅ په ځای 40 لومړني مکتبونه یا ابتدایي ښوونځي جوړیږي چې افغان ماشومانو په تیرو بیا نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي. د افغانستان د حکومت د مشرانو د پاکستان ضد څرګندونو په غبرګون د پاکستاني چارواکو په اقداماتو هم ګڼو پاکستاني ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ځینو نورو په همدې وروستیو څو ورځو کې پاکستان یو وار بیا په دوه مخه پالیسۍ او له طالبانو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان کراچۍ چاپې انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او بې اساسه بللی دي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ دریځ راخیستی چې ویلي دي بې بنسټه تورونه د دواړو ورونو هیوادونو د باور فضا زیانمنوي او د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رغنده رول سترګې پټېږي. له شپیګل آلمانۍ مجلې سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې هم راخیستل شوې چې د ډان په خبره باعث شوې پاکستان غبرګون وښیي. افغان ولسمشر له شپیګل سره په خبرو کې پاکستان تورن کړی و چې د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مخته وړي او طالبان له همه غذایه تمویل او تجهیزیږي او جلب و جذبې همالته کېږي. د افغان چارواکو د سرګندونو په خبرګون پاکستان ان تر دې بریده مخته ولاړ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ور احضار کړ او خپل ژوره اندېښنه او اعتراض یې ور واوراو. افغان شنونکي هم د پاکستان په اړه د افغانستان د چارواکو ورستی دریزونه لنډمهالي او بې فائدې بولي. له دې ډلې د افغانستان د سارنې او ارزونې د بنسټ مشر او شنونکي ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي ښایي د پاکستان په اړه له توندو خبرو یو څه د خلکو ملاتړ خپل کړي، خو په اوږدمهال کې کار نه ورکوي. هغه وړاندیز کوي چې افغان چارواکي دي د خپل گاونډي هیواد له چارواکو سره په تفصیل خبري وکړي او هغوی دي قانع کړي چې د افغانستان امن او سوکالي ټولې سیمې په تیره بیا پاکستان ته چې ورسره لوی ګډه پوله لري ډیر ارزښت لري.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې، خو د پای ته رسېدو نښې نښانې نه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون له دواړو خواوو وغوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د اسرایلو پوځ پرون وویل چې په غزه کې د هوایي حملو پر مهال یې د یوې اسلامي جهادي ډلې یو جګپړی قومندان وژلی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې پای ته رسیدو ته نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایلې پاتې دي. تیره شپه هم پر غزې د اسرایلو هوایی بریدونه په شدت سره روان وو. بل لور ته حماس ډلې د تیرو ورځو په څیر پر اسرایل توغندیز بریدونه جاري ساتلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن چې د ډنمارک په سفر بوخت دی پرون وویل دغه کړکیچ کې باید دواړه لوري د ملکیانو ساتنې ته هر ډول هڅې وکړي.
موږ له دواړو خواوو سره په زغرده کار کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ولسمشر بایدن له صدراعظم نتانیاهو او ولسمشر عباس سره په اړیکه کې دی.
د پرون ورځې په ترڅ کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې پر غزه شوي یو برید کې یې د اسلامي جهادي ډلې یو لوړ پوړی غړی عصام ابو حربید وژلی دی. د راپورونو له مخې دغه قومندان د غزې ښار په شمال کې د وسلوالو ډلو مشري پر غاړه درلوده. د اسرائیل پاوز پرون دغه راز ویل چې الوتکې غزې تراړه په شدت سره